السلام علیکم د مخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم سات کې دا اوري چې د ننګرهار په خوګیاڼو کې د داعش وسلوال پر شا تمبول شوی او د روزګان په چورو چارچینې ولسوالیو کې جګړه دوام لري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د دې خبری مجلې د ریپورټونو له جزئیاتو مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ناتو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور د هلیکوپټرې عمله ټپیان شوي دي. د کونړ مرستیال والي په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تښتولی دی او د هسپانیا مرکزي حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوست او د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناټو د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او د هلیکوپټرې شپږ تنه عمله ټپیان دي. د خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړي. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې. خو دا چې دا هلیکوپټره ولې لوېدلې، ناټو وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د ناټو له مطبوعاتي دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې د هلیکوپټرې د لوېدو سیمه خوندي او ټپي سرتیري تر درملنې لاندې دي. تر دې مخکې د لوګر ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوه هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. دوی هغه مهال د یو افغان سرتیري د ټپي کېدو خبره کړې وه. طالب بیان زبی الله مجاهد ادا کړې چې د ناټو دا هلیکوپټر دوی نسکور کړې او پکې سپاره ټول سرتیري وژلي، خو ناټو او افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. دا کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تښتولی. د دې ولایت یوې حکومتي سرچینې نن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه یوه تېره ورځ رامنځته شوې او په وینا یې چې مرستیال والی د درملنې لپاره پیښور ته تللی و. د یادونې وړ ده چې قاضی محمد نبی احمدی د کونړ د قاضي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی ویل کېږي. مرستیال والی د پیښور ښار په ډبګرۍ کې تښتول شوی دی. نن په هرات ولایت کې د استیناف محکمې وتنه د څلور تنو د تښتونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړ. د هرات د محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کاله بند محکوم کړل، دوه کسان نورې په پنځلس کاله بند او یو بل تن د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله بې ګناه وبل. دا سړی تښتونکي په 1995 کال کې د هرات ملي امنیت ریاست د تښتونو په تور نیولی و. تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استیناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په تښتونه او قتل کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړو. د هسپانیا مرکزی حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوستو د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. دا اقدامات له هغې څو ساعته وروسته وشول چې د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان پرون خپلواکي اعلان کړه. د هسپانیا صدراعظم ماریانو راخوی چې اوس به د کاتالونیا د سیمه ییز مشر کارلس یوچ ډیمونټ پر ځای د شمال ختیځ د دې سیمې په اړه پریکړې کوي. د دې سیمې پارلمان منحل اعلان کړ. راخوی د ډسمبر په 28 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه کړې. صدر اعظم راخوی پرون په مادرید کې وویل
لیس انفورمو کې هوی ای دیسولټو ال پارلمنټ
دوی نن ماده کاتالونیا پارلمان منحل کړو. په دې سیمه کې د دسمبر په 28 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو تابع وکړه. پرون د کاتالونیا مشر چانس ترلو چې مشروعیت تراستون شو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي. د هغه څه چې د کاتالونیا اکثریت خلک غواړي، خو هغه نه غوښتل دا کار وکړي، نو هسپانیا حکومت به دا اقدامات وکړي چې قانونیت په سیمه کې بیرته اعاده شي. د مادرید د اقدامات د هسپانیا د اساسي قانون د 155 ماده پر بنسټ دي چې حکومت ته د بغاوت کوونکو سیمو پر ضد اقدامات اجازه ورکړي. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر پوچ ډیمونټ د خپلواکۍ له اعلان وروسته د مادرید د اقداماتو پر ضد د ډیموکراتیک مخالفت غږ کړی. نوی خپر شوي اسناد ښیي په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1983 میلادي کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې ښي اړخې ډلې او د کینیډي خپل مرستیال د لاس لرلو په شک تورنول. په غلي کې چې په 1968 کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوار د ولسمشر یو یاور تاسولې د پوخانی شوروي د کی جی بی هغه اډه په کې یاد شوه چې وایي دوی معلومات لري چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو له دې وجنې سره تړاو لري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې پیونګ یانګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی. ماتیس چې سویل ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونی وویل
Make no mistake, any attack on the United States or our allies.
دا وایي تر وټنه باید ونه شي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول بریټ سخت دفاع وکړو. نو موږ زیات کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سر مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې امریکا ترجیح ورکوي خو ټینګار وکړ زموږ ډیپلوماټان هغه مهال موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا اوسي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اجمل انس څخه واوریدل. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي قومي پاڅون په خوګانو کې د داعش ډلې ته ماته ورکړې ده.
د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړلو ټول د داعش د وجود نه پاک شول.
اخوا بیا د روزګان په چورا او چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او د منځلاري اسلام تطبیقول به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغېز ولري.
که چېرته دوی دغه نظر سي ده دغه عملي سي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به دغه تاثیر ډېر ښه وي.
په هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شو درملو د راټولولو د کمپاین په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د روسیې پر یو شمېر پوځي او استخباراتي شرکتونو د امریکا د نوي بندیزونو موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینی استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېری برخې د حکومت لمرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یادې جرګې ځینی نور غړي په مجموع کې د داعش ډلې پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. د دفاع وزارت بیا وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅه روانه ده چې شته ستونزې هوارې شي. خان محمد سین په رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینی استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تیر شپه د خوګیانوی ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړلو ټول د داعش د وجود نه پاک شول. البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلي قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وایستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفې زکی وویل
زموږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداري ورکړې ده. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وای د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوګیانی کې خوشبختانه سي خپل خلکو هلته خپل حال ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دي. هر هغه ځای کې سي خلک تر تهدید لاندې موږ خپل حمایت په ډیر خطوګه پلان او تطبیقو.
غلی رادمنش وویل اوس په چپرهار په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډیری برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي. که په خوګیانو کې داعش پر شا تمبول شوی دی، هخوا بیا د افغانستان په روزګان ولایت کې په چوره او چارچینو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو بیا هم زور اخیستی دی. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت چوره او چارچینو له ولسوالیو څخه یې د وسلوالو طالبانو ځینې ډلې پر شا کړي او لسګونه وسلوال پکې مړه شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو له خبریال شریف الله شرافت اورو.
د ورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره او چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې پکښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتیری ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتیرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د ارزګان ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي.
نو د چارچینو ولسوالۍ او د چورې ولسوالۍ خو د دښمن تعلقات شته دی، ډېر وخت نه شته دی او هغه د مواصلاتي لارې هم ډېر وخت نه کېږي شان دی. نو داسې معاصره نه دی چې مثال دولتي حکومتونو ته سزارا پکښې ورسېږي او د چارچینو وضعیت فعلا وضعیت ښه دی. دښمن تلفات ډېر دي خو د هغه دقیق عمارې ولاکه ماته معلوم دي خو ډېر زیات تلفات یې لیدل تعرض کړی او زموږ سربازان هم یو دوه نفر خوشي وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچینو ولسوالۍ یو د ارزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تېرو 15 کلونو راهیسې لاره له مرکز ترین کوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. له دې سره د ارزګان ولایت د چورې ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي چې تېره شپه یې هم ورسره جګړه کړې چې پر مهال یې 12 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 4 ملي پولیس هم ټپیان شوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ لا هم د دې تر محاصرې لاندې دي او دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالۍ کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې افراطي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر لري. د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هڅه پیل کړې ده چې دغه هیواد یو ځل بیا معتدل اسلام ته راوګرځوي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالفو وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
متاسفیږي چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته هلته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي. نو که چېرته د دوی دغه نظر چې ده دغه عملي شي، زما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلق به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملګری پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. دغه شان د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړي او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناسم سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغه سیاست رامنځته شي په افغانستان کې تاثیرات پیدا کېدلی شي، او هغه کسان چې اسلامي په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنگ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي، پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي، اصول هم رامنځته کېدلی شي.
د ولسی جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره امرسته کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.15 سپا په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول اوري او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د درملو او روغتي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نور شاه کمال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه پرې وهل کیږي. د نوموړې ادارې مسؤلان د شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو فعالیتونو مخه ونیول شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیته او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغه ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیته درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغه ادارې عمومي رئیس نورشاه کمال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي کننو په خبره مسؤلین او مالکان به یې څرنوالۍ ته معرفي سي. هغه وایي هغه کمپنۍ چې بې کیفیته درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 1200 کمپاین په ترڅ کې یې درمل راټولیږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه به له منځه یوړل سي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابله پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیتو درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چلنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې دا محل د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نیخان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي
دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو په کار ده چې دا وخت هم سوی وای او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدوار یو چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملي اقدام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره خپل اجراءات ترسره کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي وو چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو څخه د څاري او شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې وشي. اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت ډېر مهم او اړین دی. په ورته وخت کې د دې کمیټې د نوي د رئیس ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان هم صادر کړی دی. په دې حال له واصل وسالو
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرېدو وروسته له انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغه ټاکنو کې د کورنیو نړیوالو سرونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي ترڅنګ په کار ده چې د سرنې یو کورنی میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید دغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي ترڅو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینه برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نایلن شوې ټاکنې ترسره کړې او ځانې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې څارونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیا اولمپیک کړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغې کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګه د آی او سی او د آسیایي شورا استازي باید پکې وي تر څو دغه انتخابات په شفاف ډول وشي او ټولو ته ټول منلي وي.
ښاغلی پام وایي د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر ناندریو په کور دننه او بهر د افغانستان ورزشي حیثیت ته لوی زیان رسولی او د هواري لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د بندیزونو د نوي قانون له مخې پر لسګونو لویو روسي دفاعي او استخباراتي کمپنیو باندې بندیزونه ولګول، سوداګریز راکړې ورکړې ورسره محدود کړي او د مسکو پر وړاندې فشارونه هم زیات کړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
پر روسیې د نوي بندیزونو ضرب لجل وروسته له هغه وټاکل سو چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ په اګست میاشت کې د قانون توشیح کړ. دغه قانون چې وړاندې د کانګرس لخوا په لوی اکثریت منل سوی و د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له دې کبله پر روسیې د فشارونو د ډیرولو لپاره زمینه برابروي چې د امریکا استخباراتي اداره دې نتیجې ته ورسېدل چې روسیه د امریکا د تیر کال ولسمشیزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. پر روسیه د نوي بندیزونو په لست کې په روسیه کې ځینې پیژندل سوي پوځي او صنعتي تاسیسات شامل دي چې ډیری یې دولتي دي. روزبورن اکسپورت چې د دې هیواد د وسلو یو عمده صادرونکې کمپنۍ ده، المازانتی چې د توغندیو د تولید کارخانه ده، د روسیې تر ټولو لویه د کښتۍ جوړولو فابریکا او د وسلو د تولید کارخانه کلاشینکوف او همدارس د سوخوی او توپولوف الوتکو د تولید فابریکې په دې نوي لیست کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دغه بندیزونه به په ټوله نړۍ کې د روسیې د پرمختللو وسلو پلورل محدود کړي، خو په عین وخت کې امریکایي چارواکي دا ردوي چې د دغو بندیزونو هدف دی په نړۍ کې د وسلو د پلورلو په برخه کې د روسیې د بازار مخه نیول وي. په دغه سیالۍ کې امریکا اوس هم مخکې ده. دغه چارواکي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي، موږ یقینا له دې بندیز څخه د سیالۍ په ډګر کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلو. د امریکا یو شمېر متحدینو په پام کې درلوده چې له روسیې څخه وسلې وپیري چې دا پلانونه به له دې بندیزونو سره اغېزمن سي. ترکیه او سعودي عربستان په دې وروستیو کې د روسیې د وسلو سیستم د پیرلو معاملې کړې وې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې له طبیعي بوټو جوړ شوی صابون چې اوس د افغانستان له مهمو تولیدي محصولاتو شمیرل کیږي تر نړیوالو بازارونو رسیدلی. دغه صابون چې له انارو او نورو میوو څخه جوړیږي د پوستکي لپاره ګټور ثابت شوی او اوس په امریکا او کاناډا کې ښه نوم او مارکیټ لري. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا صابون له طبیعي موادو څخه جوړیږي او له کیمیاوي موادو څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغن په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکا اوس و ډول خالص طبیعي صابون، کریم، باډي لوشن او د ورېښتانو روغن تولیدوي. د ارغن فابریکې مسؤل سید سرور امانی وایي ټول تولیدات یې طبیعي دي او د خپلو تولیداتو د کیفیت لپاره له نباتي ګیاوو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د ښاغلي امانی په وینا تولیدات یې اکثره نړیوالو بازارونو په ځنګلې توګه امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
په لومړي سر کې دا امریکا او کاناډا ته موږ لیږدوي چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوي او دا رد څخه وروسته دا درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه دلته هم تقاضا سته او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسکونو نارینه وو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوي. د ارغن فابریکې کارکونکي وایي د خپلو توکو د تولید لپاره په طبیعت کې له پیدا کېدونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبیعي موادو څخه بیلابیل یعنی اوه قسم صابونان جوړوو. دلته تقریبا اوه کس نارینه او درې کس هم ښځینه کار کوي. راسره البته دا مکمل وخت یعنی د سهار اتو بجو سلور بجو پورې دا کار کیږي. په ځمین کې یو خو دلته زموږ له شاعرانو او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده، او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي، او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
د ارغند فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې له څلورو تر شپږو ډالرو پورې پلورل کیږي، خو په نړیوال بازار کې بیا له شلو تر دېرشو ډالرو پورې خرڅېږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی، لکه څنګه چې شایع هغه ډول په افغانستان کې ښه بازار نه لري.
او دوستانو، د نن ورځې د 12 ساعت خبرونه وروستۍ خبري مجله درته فرشتانه گاوړنه کوي.